اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروې خبرونه کې درته زم علي حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی میلمنه ده. مرسل احمد زئی هغلته د یوې استاذې په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي. مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغو مهاجرینو ته سبق ورخایي. د دې ترڅنګ مرسل د پیشې له پلوه په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده. هغې د 2004 راهیسې په افغانستان کې له ځایي او بهرنیو خبري رسنو لکه ملي راډیو ټلویزیون، ماخام په خیر افغانستان، انټر نیوز او بی بی سي ریډیو سره د ویاندو خبريالې په توګه کار کړی دی. مرسل د سپوږمۍ په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده. د دې سره سره مرسل د افغان ښځو ژوند ښه کېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی. د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ په نوم د یوټیوب یو چینل هم مخته وړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خپروي. مرسل احمد زئی را سره میلمنه ده. هغوی ته په دې پروګرام کې ستړي مه شي وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ملیحه جانې. زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او ستاسو د راډیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه مرسل جانې چې تاسو موږ له د خپل مصروفیت باوجود وخت راکه. اوریدونکو تاسو ته به وایو چې په خارج کې خو وخت چې یخ تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بیخي وخت نه لري، او چونکه یو استاد هم ده، ډیره مننه کوو چې د مصروفیت باوجود دوی موږ له وخت راکو. نو مرسل جانې، ستاسو کار خو ډیر پراخ دی، ستاسو په تعارف کې خای راټول نشي، خو اولنی تپوس چې زه د خپلې هرې میلمنې نه کوم، لومړی تپوس په ستاسو په اړه د بنیادي معلوماتو په حق لوي. تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي، اوس بلجیم ته تللی یې، د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي، د کومې سیمې سره تاسو تعلق لري او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو.
مننه ملیحه جانې، زه د افغانستان یم او زه همیشه دا دعوا کوم چې زه د افغانستان یم، یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نه راکوي. نو ځکه وایم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی. نو زما زده کړې، هغه لومړنۍ زده کړې چې دي، هغه د کورنۍ څخه پیل کېږي، چې په حساب لیک دود هغه ما له خپلې مور څخه زده کړی دی. البته د هغې په هڅو مې زده کړی دی، د هغې څه نه، د هغې په هڅو مې زده کړی دی. بیا زده کړې ما په کوټه کې کړي دي، پښتونخوا وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یوه برخه د ژوند د کډوالۍ مهلته تیره کړې وه، کله چې په افغانستان کې کورني جنگونه وو. نو هلته کډوال سوي وو، هلته مې زده کړې کړي دي. زده کړې ټولې په کوټه کې ترسره سوي دي او بیا له کوټې څخه بیرته افغانستان ته تللې یم. هلته مې په دنده پیل کړی وو او په همدې ترتیب مې ژوند مخته را رسولی تر دې.
صحیح. نو مطلب چې ستاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي، او تاسو وی چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې، بیا نه پس تاسو لاړې کوټه ته، او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته. نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه ژوند تاسو افغانستان کې کو، بیا تاسو بل وطن ته لاړې، بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو، بیا نه پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکې؟
هو، په وطن کې جنگونه، بدبختی، دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي. د دې تر څنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي. تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم، ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي، چې په لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم هغه مهال، یعنی کوم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل، د مور و پلار یوازنی اولاد وم. او د کډوالۍ ژوند سخت و، غربت و، غریبي و، او نوی سیمه نوی خلق و. نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي، دا ډېر غټ جرأت غواړي. او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډېره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت له بدبختیو سره مخامخ نه کوي، پر ما باندې تعلیم حاصله کوي. دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس ادا کوي. دوی په ځان ډېرې سختۍ وزغملې، ډېرې سختۍ وګاللې زما دپاره. او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نه سم په حساب ادا کولی، ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي، سیمه نابلده ده، خلک ناولاده دي، دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي. خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنګ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړم.
ماشاءالله، ډېره ښه خبره ده. نو اوس ستاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي، ویاړي در باندې؟
طبعاً، حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي، یو وخت زما د زده کړو په حساب نه یې غوښتل، یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل، یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه سم، نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړي دي، یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی. نن سبا هغوی ویاړي، څه پاته د مور و پلار ویاړ، هغه خو هر مور و پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو، نو د کار لومړی موقع تاسو ته څنګه ملاو شو؟ آیا تاسو دفتن خبریالی شروع کړه که نه؟ دینه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
نه، داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نم چې ما شای او چپ لاس پیژندلی دی، یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول د مرستې یا اوږې د ورکولو هڅه مې کړې ده، هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې، ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ و، د هغه هم د کډوالو دپاره د سوادآموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکي وما، او له هغه ځای نه مې پیل وکړه د کار کولو. کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصلې کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې، نو بیا زه افغانستان ته راغلم، په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم. خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې یاری نوره نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم. نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړ چې ډېر لږ ډېر کم وخت هلته پاتې شوم، بلکې لږ ورځې به ووایم چې هلته پاتې شوم. او له هغه نه وروسته ما د ماښام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیستي په توګه د خبریالي په توګه دنده واخیستله. د هغه ځای سره د تجربې د حاصلولو تر څنګ زه په انټرنیوز کې د سلام وطندار راډیو سره د ویاندې او خبریالي په توګه مې کار وکړ. او له هغه نه وروسته له بي بي سي رادیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویان دی او امدارس د خبريالې په توګه باندې می کار ور سره وکي او د دې تر څنګه بیا خلچې لدی زایونو سره می وظیفه وکړه بیا موقع ژوند دې موقع راکړل چې په کندهار کې د یوې سیمایي رادیو مسوله پاته سوما چې د افغان ازادي رادیو په نامه یو رادیو د هغې مسولیت را لغاړی وو او د دې تر څنګ د هیواد تلویزیون مسوله وم هغه وخت چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې غزما په ور کې په حساب په کار پیل وکړه په نشراتو باندې پیل وکړه نو د دې چارو تر څنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل چې ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و چې د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویل لویدیځ سون د میرمنو د پاره چاپوله.
ډیر ښه. نو هغه کې څنګه ستاسو دا دلچسپي دا اول د سره و دا خو بیا یو ادبي قسم مجله بیا تاسو څنګه پر مخ وړله؟
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند ستونزو ادب کلتور مذهبي مزامینو په دغو شیانو باندې څرخېدله یعنی یوه ټولنیزه وه په ټوله کې خو د میرمنو دپاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف و زما چې د میرمنو دپاره څه ناڅه باید یو څه ځانګړي زه وکړم چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته را ووځي مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جانې خو یوازې دغه سپوږمې مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي که په هغې لږه رڼا واچوې. دسې په کندهار کې فکر کومه چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یوه داسې ان جي او لرله چې هغه هم تاسو پروموټ کول او هغې ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته فایده رسېدلې وه. نو که په هغې ان جي او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله د هغې نوم څه وو او بیا یې کې ستاسو څه دنده وه؟
ښځو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه وه چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یې په حساب بازاریابي کوله او هغو لاسي صنایعو ته یې وده ورکوله او د دوی میرمنو ته یې ورکشاپونه دایروله. د دې تر څنګ د دوی هغه خامک دوزۍ او لاسي صنایع چې وې هغو ته بازار موندنه کوله. سنندرتونونو کې برخه درلودله، په نندرتونونو ته یې وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یوه برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسوله وم او پارت تایم یا اضافه وخت کې ما د این جی او هم ورسره چلوله. په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې راسره وې چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه او د دې تر څنګ یې هغه اقتصادي وده چې البته د این جی او یو هدف و هغه مو هم ورسره
څنګه مخته. ډیره ښه خبره تاسو کړه مرسل احمد سي جانې. تاسو سره خبرې زمونږه جاری دي اوریدونکو. په سروې خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه ده. دا خبرونه لا جاری ده، ختمه نه ده. یو لنډه دمه اخلو، وروسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری ساتو.
شندلا کلنا تو سندرا تھی
اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملی ها میرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. له مرسل احمدزی سره زمونږ خبرې روانې دي، نو اوس ترې تپوس کوو یو بل پوښتنه. مرسل جانې، چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د ښځو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنلیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع وه؟ او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ، نو هغه څنګه یوه موقع وه چې ستاسو په لاس درغله؟ وایه دې لپاره محنت او ستاسو به خامخا زیار ویستي، نو پای باندې لږې خبرې.
له وطن لرې والی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څوک چې هغه د کار په حساب، زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړي، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وزي، دا د هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې. زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره، ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای، او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته رامهاجره سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم. خو دلته هم هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه نه بېکاره نه سم کښېناستلی، او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید وکی. نو ما دلته څه کارونه را پیل کړله چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروژیکټ د ټرینری په حیث باندې، چې هغه د روان په حساب د سایکالوجي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټرینینګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړله. او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري، هغه ټرینینګونه اوس هم ورکوم. او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه، چې په مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي. نو په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم، او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چېرته چې مختلف خلک مهاجر دي، پناه غوښتونکي دي، البته د پناه غوښتونکي دي، او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، چې هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کیږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپله ژبه باندې کتاب نه پیدا کیږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته وروړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي، او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی، چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی، چې ډیر ارمان مې درلود. حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله، دا ایډیا را سره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسي کولی هم
اولایسم. مطلب ستاسو دا هلې ځلې چې دی، دا ټولې د دې لپاره دي چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډېره مینه ده، د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونۍ مینه لرم، او دا مې ډېر خوښېږي چې کتاب تر ډېرو خلکو پوری ورسیږي او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ما ته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده، هغه وخت ما نسوی کولی چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولی. بیا نو دلته له هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسېدو دپاره دغه هڅه مې بیا راپیل کړه او یو چینل مې جوړ کړه چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري او کولی شي لیک لوست وهم نشي کولی، خو بیا دوی کولی شي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه ډیر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي، زه خپلم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډیره مصروفه یا نو ستاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی هغه د پاره تاسو خلک شته چې ستاسو مرسته کوي او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړي؟
ښه پوښتنه ده، په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس پیل ما یوازې راوکي، خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم، نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي، چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ غږیز کړی هم دی او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې، تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کوم سبق خایې درس ورته خایې، نو دا کوم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوئ؟ بیا دا خو په ژبې پورې مړه لري کنه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې عبور شته دی؟
هو، دا د هر هغه چا دپاره دا سبق لازمي دی په بلجیم کې، د بلجیم د قانون له مخې نه چې دلته د اوسېدلو نیت لري هغه ټولو خلکو دپاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي، د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، زموږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم زه کولی سم چې سبق ورکم، چې ډېره زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي.
او مرسل جانې، یو تپوس په ژوند کې کوم داسې ارمان دی چې نیمګړی پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ، کړم دی او لګیا یې، کوم داسې ارمان چې ستاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي، یعنی کله چې یو ارمان ته ورسېږي انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډېر دي، زه په کوم تا ته یادوم نه چې دا، خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاته دی او لا هم داسې نه دی چې ما پرې بسنه کړې ده، ما ویلي چې بس دا پاته دی، نه، ارمان دی خو ځان به ورسوم چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
انشاءالله د خیره سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی، نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خووی چې تاسو دا یو موقع نه ګڼله خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته، خو تاسو ته خپل وطن ډېر دریادېږي، نو اوس مطمئن یا قانع یې څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ که نه؟ نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي، زه په تاسې درته ووایم چې بس په دې هیله او امید شپې او ورځې تېروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، مېرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د مېرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې او ورځې تېروم چې یو ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرو رغو کې وګرځم او هلته ژوند وکړم. بس
بس همدغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې هم جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع میلاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو دا خپل جواب راکو. بس مرسل جانې، تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکړه چې زمونږ ټول اوریدونکي او بیا په تېره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري هغې دپاره بس تاسو پیغام سوي.
د هغوی دپاره زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډیر ښایسته پیغام و مرسل احمد زی، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. ستاسو د آینده لپاره، د مستقبل لپاره تاسو ته یو ډیر ښایسته او سوکاله ژوند غواړم.
ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. اوریدونکو دا وه په سروې خپرونه کې مرسل احمد زی چې موږ سره خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننۍ خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونیو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.